اینو کې چودنې کړې او په دې چودنو کې خلک وژل شوي دي. دا ونې د حق الله موضوع څېړو. د خبرونې ملما محمد د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د څېړنې ورزونې د څنګ مسول ښاغلی عبدالواحد سیرت دی. سیرت صاحب، تاسو ته راغلاس وایو که د مقدمه په ډول دا راته وایاست چې حق الله دی یعنی څه؟
هغه چې مربوط په الله پورې دی، هغه حدود دی الله دی، دغه حد باید جاری وساتل شي. یعنی څوک شراب چښی سي الله ورته حد ټاکل دی، هغه حد دی الله، نسي کولی چې تعزیران باندې دا موضوع حل کړي. یو خپله حقوق دی هغه مربوط په بندگانو پر رب لري. که چېرته یو سړی دی، یو سړی غاښ ماتوي، د سړي پزه پرې کوي یا غوږ یې پرې کوي یا لاس قطع کوي، دا د بندگانو حق دی. یا فرضاً د یو سړي ژوند یو سړی اخلي په عمد قتل رسوي، نو ورثه کوي چې د مقتول چې دعوا د حق العبدي وکړي، او همچنان دغه مجروحین چې یا یې غاښ مات شوی، یا یې سترګه وتلې ده، او یا یې فرضاً غوږ پرې شوی دی، یا یې پزه پرې شوی ده، یا کوم بډوډۍ خراب شوی ده، یا یې لاس یا پښه ده له بینې تللې دي، نو په دغه هغه کې هم دا حق العبدي موضوع ده. کوي چې دوی په محاکمو کې په دې مورد باندې قومي دعوا وکړي، یا خو شریعت درته وایي چې همېسې قصاص تر واخله. یعنې دا اختیار بنده تر کړی، خو بهتره بیا عفه ده، ځکه چې په عفه کې مصالحه و سل دا شیان دي. خو دویم قدم سل دی، په اول قدم کې اختیار بالمثل دی. په دې رابطه باندې اوله فقره ماده دی یو سلو نه اتمه ماده هم راغلی په قانون د اساسي کې چې هر شخص کوای سي چې د جرم نه متضرر سوی وي، دعوای حق العبدي چې پر هغه کې چې هغه کې جبران د خساره او یا نور شی په د محکمه ابتدایه کې چې هغه دعوا د جزایي د جریان لاندې هلته کوی سي، چې خپل دعوا د حق العبدي هم هلته د اقامه دعوا پکې وکړي، چې بندگانو پر ربط ولري دغه صحت او سلامتی د خطر سره او د نقصان سره مواجه کړي. په اول قدم کې دای کوي چې خپل د غزرانه چې متوجه شوی دی قصاص خپل واخلي، او کچیرته بیا نه اخلي په دویم قدم کې ورته ده.
سیرت صاحب، تاسو یوې مسلې ته اشاره وکړه چې تر ټولو ښه خبره عفو ده کنه، لیکن یوه نیوکه ده هم کیږي چې دغه خپل بخل سبب شوی دی چې دغه ناخوالې ډېرې شي. مثال یو سړی قتل کوي، هغه خلک په دې ډول بخي چې مثال یو انجلۍ په بادو کې ورکوي یا پیسې ورکوي، یا په لویه کې وګورو مثال په افغانستان کې جګړه ده، خلک ووژل سو، وطن وران سو، خو له هیچا پوښتنه ونه شوله. یعنی فکر نه کوي چې دغه بخل د دې سبب کیږي چې نور خلک هم دا جرأت پیدا کړي چې مثال پلاني قتل وکړي، غږ ورته ونه شو، ژوند کوي، زه هم کوم، دغه سپه د جرمونو ادامه پیدا کوي.
ما خو مخکې اشاره وکړه چې څوک چې اول شرط قرآن کې هم دغه دی چې بالمثل عمل ورسره انجام کړي. نن سبا زموږ وطن کې یا زموږ ملک دا رواج دی چې دښمن پیژني څه نه ورته وایي، چې کله بیا یا هغه شخص پیدا کوي بغیر د حکم د محاکم نه هغه وزني، په دې کې د قوم یا تربور یا تره یا تره مسای وزل دا ناروا دی، یا په دې په مقابل کې اخیستل بعد دا بیخي ناروا ده، په اسلام کې نشته ده. په دې یو قتل په موضوع کې یو څوک چا ته بد ورکي، صرف قرآن کریم شریعت انسان ته وایي چې بالمثل عمل وکړه. که ته ژوندی یې، ستا یو آزاد بدن در ځینې کټ کړله پرې کړله، ته متضرر رسولې د هغه نه کوی چې بالمثل قصاص واخلې، او که مثل بالقصاص نه اخلې نو بیا دغه په مقابل کې تدیات واخله، او کدیات هم نه اخلې نو ښه خبره بیا عفه ده درته.
سیره صاحب، تاسو یادونه وکړه چې څوک غواړي قصاص واخلي نو قصاص دي، یعنی دا قصاص باید څه ډول واخیستل سي؟ حکومت
دغه د بزرګوار چې چیرته مدعي علیه معلوم وي، ورته چیرته مدعي وي او مدعي معلوم علیه معلوم، نو اقامت دعوا په محکمه او په سراندولۍ کې کوي. ولدنت دغه سردرګمه جنگ په افغانستان کې روان دی چې نه مدعي معلوم دی نه مدعي معلوم دی،
چې یعنی دا قصاص باید خپل فرد وانخلي. یعنی یو څوک دی، یو ظلم ورسره شوی دی، دی باید د محاکمو له لارې مخکې لاړ شي، نه دا چې خپل.
بله، شخصي هیڅ چاته په شریعت کې هم حتی حق نشته. شریعت کې په اسلامي نظام کې چې چون پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپل ژوندی و حیات و خلق براتل دنه به عریضه بیورته کوله، داد به کوله، استغاثه به کوله چې ما صرف دغه ظلم سوی دی، بیا به مدعی موجود سو، مدعیه به مشخص و راه بغختل دغه مابین که به یا به حق و حقوق کردی نخیسته، یا به جانب مقابل په دغه سیزه زور تعفه کوم. هم دغه سی خلافای راشدین دغه سی موضوع چې کله پیخیگی دولت وست به دغه جریان که نیسی شاید و مدارک بکیخی چه تا فلان کهی فلانکای ملکای فلانکای خو ورثه لري ورثه رو غواړي ورته چې دغه پاساس د زمونږ دی کشوی او براتیکو قانون پاساس دغه ستاد فلور قاتل دی ته وسره کوم کې حاصل وراثت به جوړیږي کبیر به خپل نظر لري صغار ته به وسیل کین کیږي وسی به بیا کچیر ته فکی په بدل د پیسو کې به کې صغیر دی صغیر وسی او که ټول به کې کبار وي کبار به په نظر د برداشت او احوال سره که خپل حق غوښت اقتصاص به مطالبه کوي که عفو غوښت عفو به کوي که دیت غوښت دیت به ورته ورکوي یعنی درې شرطه اسلام حق العبدي ته غوښتل چاري وکړي.
سیرت صاحب دا چې اوس د سولې په روانو مذاکراتو کې دا خبره یو ځل بیا مطرح شوې ده چې دوی ځینې بندیان نشي خوشي کولی په دې خاطر چې دا حق العبد مسله ده او دوی ځینې داسې پیښې کړي دي چې په هغه کې عام خلک وژل شوي دي، نو اوس به د دې مسلې نتیجه څه کیږي؟ دغه کیسه به کومې خواته ځي؟
د افغانستان د بشري حقونو خپلوا کمیسیون همیشه د خپل غږ جي کړی دی چې صلح کې باید د قربانیان و حق حقوق ضایع نسی. د افغانستان د بشري حقونو خپلوا کمیسیون چې دغه غږ د قانون اساسي نه دی، قانون مدني نه دی، قانون جهاد جزایی نه دی، مکلف په دې چې د قانون د رعایت په پلي کېدو کې د افغانستان د بشري حقونو خپلوا کمیسیون خپل رول ادا کړي. د دې نصوصو په استناد سره همیشه دا غږ په دولت باندې کړی چې دلته د قربانیانو حق حقوق ضایع نسی. ولې متاسفانه د کرزي صاحب له وخت نه نیولې تر اوسه پورې دغه حقونه پایمال شوي دي، سیاسي مصلحتونه دوی نیولي دي چې خپل مصالح په خوندي او په ګټه کې بیا د قربانیانو حق ته هېڅ قتل کېدی نه سي، نه ورته احترام کوي. او که چېرته د دوی مصالح په خطر کې وي بیا دوی د حق العبدي دعوا به بانه مخته نیسي. سوله که راځي د افغانستان او حاکمیت پرې تضمینېږي، سوله راځي چې دلته واقعا نقض حقوق بشری نکیږي او د اشخاصو حق پکې پایمالیږي نه. ښه خبره دا ده چې اول په دې سوله کې د دوی آیات ټاکل لري د دولت د کم د شهداو په نمایندګي یو د شهید د کورنۍ یو نماینده هلته شته، هیڅوک نشته چې هغه عقلن هغه عضو له لاسه تللې ده چې هغه خو یو دادخواهي خپل حق په نمایندګي د نورو د خپل حق العبدي نه یا تیر سي یا دیت واخلي، نه د شهداو نه د قربانیانو د کورنۍ نه کم نماینده شته.
نو څه کول په کار دي چې حق العبد خوندي شي؟ یعنی حکومت څه باید وکړي، خلک باید څه وکړي چې حقونه یې پایمال نه شي؟
اول خو ما مخکې ویل چې دولت دا کوم کسان نیولي دي په دې کې باید هغه مدرسې پراستي ورته معلوم دی، دغه ورثه او په غوال د محکمه کې ورثه د متضرر راغوښتلی چې دغه ستا د ورور ستا د ماشوم ستا د تره یا ستا د مسه ستا د ورثه دغه قاتل دی، څه شی هغه ته به وثیقه پرایسته وله چې یا زه بخیم یا زه قصاص سره اخلم، خبره خلاصه وله. اوس چې هغه کار په مقدمه کې دولت نه دی کړی، اوس دا په کار دی چې اول د شهیدانو په نمایندګۍ باندې باید دولت غږ وکړي چې تاسو یو کس نماینده تایید کړئ د شهیداو په نمایندګۍ باندې، بیا به د شهیدانو په نمایندګۍ باندې هغه کس به چې نماینده سو هغه صلاحیت به د عامو تام لري، یا به قصاص اخلي یا به دیت اخلي یا به عفو کوي د اسلام له نظره. او همدغسې د افراد دارای معلولیت هم یو کس به نماینده واقعي تعینېږي، که چېرته چې تعین سو بیا هغه هم د شرعي نصوصو په لحاظ باندې یا به سند د سند به همدغه موضوع کې لاس پرې سوی لاس به د دې قاتل یا د جنایتکار پرې کوي، او که چېرته پښه کټه سوي پښه به ورته پرې کوي، او که چېرته دا نه کوي دیت به تر غواړي، مونږ په اسلام کې دیت لرو، او که چېرته دا ټول نه کوي بیا دې په نمایندګي کې عفو وسي. اوس دغه دوه تش مونږ د سولې په پروسه کې نه لرو، نه د افراد دارای معلولیت ته کوم نمایندګي لرو، نه د قربانیانو د کورنۍ نه یو نماینده مونږ لرو. بنان دغه حقوق د سیاست په ګرل کې نیول سوی دی. په تیرو کې هم دا چیره کړي چې عدالت انتقالي دی په دې ملک کې پایل سي چې د هر داغدار د هر قرباني هغه د زړه تفت او د زړه درد سکون آرام وغږي.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کی دا واچو شیروا باندې برابر کړل دی. ها شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شیبو
خالو نه واړه شنه خالو نه زن خاله نو کجی بدی کوم
رغا اس به تکړه اس به تب په دیوان سپریږي سهار سهار به په دیوان منډي وي په ډیرو ځایو کې
جوړون کی فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه می اومنی. کاغذ ورشه په هوا شه، کاغذ ورشه په هوا شه، اول تریزار شه بیا پری وای سلامونه. د لنډې په اوریدلو سره به پدې پوه شو یاس چنن د کاغذ پاک خبرې کو. آیا په افغانستان او نړۍ کې د کاغذ په پیدایښت خبر یاست؟
پوسنی بڼه کاغذ څو وخت رامنځته شو؟ تاریخچه یې تقریبا دویمې زیږدیزې پیړۍ لومړیو ته رسیږي، او د جوړېدو نسبت هم چینایانو ته ورکول کیږي.
وخت چې کاغذ نه و خلکو په څه باندې لیکل کول؟
کاغذ کاریدل په نشت حساب و. نبی علیه الصلاۃ والسلام هم چې قرآن عظیم شان لیکي، صحابه په واسطه په کاغذ باندې به نه لیکل، بلکې هغه به د حیواناتو پوستکو باندې، په تختونو باندې، په تیګو، په هډوکو، په نور شیانو باندې به لیکل.
او د کاغذ پر ډولونو کې لپایله بیا تر اوسه څومره بدلون راغلی دی؟
کاغذ په مختلفو ډولونو استعمال شوی دی. مثلا ویلی شم چې یو وخت د ونو لپاره هم د کاغذ په ډول استفاده کیده. د هغه محل همغه رواج او رایج وو، او اوس یو پرمختللی کاغذ لرو.
نن همدا موضوع چېرو په پیل کې د کاغذ تاریخ ته تم کیږو، بیا یې ارزښت روښانه کوو، او د کارونې پاک لای هم معلومات ترته باندې کوو. د خبرونه ما فرشتې مرسل جوړه کړې، ملتیا مو وکړې. قدر من اوریدونکو، د تاریخ په برخه کې ماهران وایي چې چینایان د کاغذ رامنځته کوونکي ګڼلی شو. دوی د کاغذ له پیدایښت مخکې د بانس او ورېښمو پر تختو لیکل کول. وریخم ډیر قیمته او د بانس تخته به ډیره درنه وه. دوی ته به د مکتوبونو او نورو لیکل شوو اسنادو په لیکت کې ستونزې جوړېدلې. کله به داسې هم کېدل چې له یو ځای څخه بل ځای ته لیکلې پاڼې د آسونو په ګاډۍ کې لیږدول کېدلې. دا چې له پایله به یې د مامور ماموریت په لیکنه بڼه مخکې تلو، نو دې ته اړ شول چې داسې څیز رامنځته کړي چې پر هغه باندې لیکل آسانه او ارزانه وي. دوی د څو پیړیو په بهیر کې د خپل عادي دود له مخې کاغذ په مختلفو رنګونو جوړ کړ. په هغو کې تر ټولو ګټور کاغذ سپین کاغذ ثابت شو. چینایانو د وخت په تیریدلو سره د کاغذ په جوړولو کې